د افغانستان د سوریا لشورا وای سبب له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي
سبا ان شاء الله لاس لري کومه چې هغه آماده شوی او نهایی شوی او هغه ان شاء الله لاسلیک شي.
د خبري ساعت موزه نوري اس نوري هر کله کوم د سولې د موافقه په اړه د غرض او رچ کې دغه موافقه لاسلیک شي او د حزب اسلامي مشر او حزب په سیاسي نظام کې شامل شي، آیا نور د دولت مخالفه ډلې به چې په تیر بیا طالبان دي هغه هم سولې ته آماده شي؟ په دې اړه د سیاسي چارو لوی کارپوس راغی او تاسو نظرونه هم اخلو. د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. خو خبرونه تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمیزو او نړیوالو خبرونو کې رضوان مراد دلته په سټډیو کې را سره دی. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
نوري صاحب، په سوریه کې یو ځل بیا په روغتیایي مرکز بمباري شوې ده. ویل کېږي چې زیات شمېر ملکي وګړي پکې وژل شوي. او بل مهم خبر، په انقره کې نن د اسرائیل په سفارت باندې یو کس چې چاړه ورسره وه د حملې هڅه کړې ده.
بلې، مننه د خبرونو د تفصیل لپاره را سره اوسئ. خو لومړی به محمد حدیث پردیس ته ورکړو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر وایي چې سبا د پنځشنبه په ورځ به د سولې هوکړې لیک امضا شي. د افغانستان د ترکتبران ټولنې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره سیاسي پریکړې اعلان کړ. او د ولسی جرګې مشر وایي حکومت باید په روزګان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د پولیسو د وژنې پیښه په جدي توګه وڅېړي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر وایي چې سبا د پنځشنبه په ورځ به د سولې هوکړې لیک امضا شي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر امین کریم نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې لیک بعد د سولې د علي شورا رئیس او د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر له لوري امضا شي.
هوکړلیک به تر راتلونکو 24 ساعتونو لاسلیک شي. ښاغلی پیر سید احمد ګیلانی، زه او اتمر صاحب به دغه هوکړلیک لاسلیک کړو.
د سولې د عالی شورا معاون عطا الرحمن سلیم هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه به لومړی د دوی او د مرکچی پلاوی ترمنځ لاسلیک او په دویمه مرحله کې به د ګلبدین حکمتیار او د سولې د عالی شورا د رئیس له لاسلیک وروسته د ولسمشر غنی له لوري لاسلیک شي. د افغانستان د ترکتبرانو ټولنې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره سیاسي پریکړې اعلان کړ. د دې ټولنې غړو نن په کابل کې په همدې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې ویل چې دغه پریکړې د ملي ګټو لپاره کړې دي. د قانونو او پټرولیم پخوانی وزیر او د ترکتبرانو د ټولنې د رهبرۍ شورا غړی وحید الله شهرانی وایي چې دوی د انتخاباتو پر مهال له ښاغلي عبدالله څخه ملاتړ کړی وو، خو نوموړي د هغه مهال یوه ژمنه هم پوره نه کړه.
هدف تجمع ما
انیسه کې امروز ما دوی وایي موږ هدف دا دی چې نن موږ د زینو دلایلو لپاره چې هر یو به تاسو ته تشریح کړو، له ډاکټر عبدالله عبدالله سره خپل پریکونې اعلان کړو. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې اړه به وروسته نظر څرګند کړي. او وروسته خبر د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید په روزګان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د پولیسو د وژنې پیښه په جدي توګه وڅېړي. عبدالرؤف ابراهیمی چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې ویل چې امریکا باید د وژل شوي افغان پولیسو د وینې بیه هم ورکړي.
د دې مورد برخورد جدي خود داشته.
حکومت باید په دې برخه کې جدي برخورد وکړي او د دې د خود نیبها د جبران په برخه کې له امریکا سره جدي خبري وکړي.
د خاغلی ابراهیمی په خبره دا د حکومت مسولیت دی چې د خپل وګړو کلکه دفاع وکړي او لسته هم په دې اړه د قناعت وړ ځواب ورکړي. څلور ورځې وړاندې د روزګان او کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پر یوې امنیتي پوستې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبارۍ له کبله 8 پولیس ووژل شول. بهرني خبرونه رضوان مراد درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سوریه کې یو روغتیایي سازمان وایي د دوی پر یو مرکز په هوایي برید کې لږ تر لږه څلور صحي کارکوونکي وژل شوي دي. د روغتیایي پاملرنې او مرستې رسولو ټولنې ویلي دا بمباري د حلب ښار په جنوبي سیمې توامان کې شوې ده. اخوا د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې په دې هوایي حمله کې چې پرون ناوخته شوې د څلورو نرسانو او نهه وسلوالو په ګډون دیارلس کسان وژل شوي. توامان سیمه د حلب په هغې برخه کې ده چې د دوشنبې په ورځ پکې پر مرستندویو کاروان برید وشو. له دې برید وروسته چې شل ملکیان پکې وشل شول، ملګرو ملتونو په سوریه کې خپل د بشري مرستو د رسولو چارې وځنډولې. اسرائیل وایي یو تن چې په ظاهر ښکاري چاړه ورسره و په انقره کې د دې هیواد پر سفارت د برید هڅه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن وویل برید کوونکی تر دې مخکې چې د سفارت ودانۍ ته ننوځي د ساتونکو لخوا ټپي او نیول شوی دی. په دې پیښه کې د اسرائیل د سفارت کارکوونکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. ایران نن په پوځي پریډ سره د دې هیواد او عراق ترمنځ د اتکلنې جګړې کالیزه لمانځي. په دې پوځي پروډ کې چې په تهران کې ترسره شو، ټانکونه، اس 300 ډوله دافي هوا سیستم او امات په نوم لري واټن ویشتونکي توغندي نندارې ته وړاندې شول. د ایران د پوځ لوی درسیز محمد باقری په خپله وینا کې ویل په 1980 کې له عراق سره د جګړې درس د هغه په خبره په افغانستان، سوریه، فلسطین، لبنان، یمن او بحرین کې زموږ د عقیدې دورونو لپاره یو ښه لارښود دی. نوموړي د اسرائیل او امریکا ترمن نوې امنیتی موافقه به د دفاعي ځواک د لا پیاوړی کولو لپاره زموږ هوټ زیات کړي. د ایران په بندر عباس کې هم د دې هیواد سمندري ځواکونو پوځي پریډ ترسره کړ. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک قومندان دغلته په خپلو څرګندونو کې امریکا ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې مداخله ونه کړي. نړیوالې مرستندویه موسسې یا اکسفام په خپل یو نوي رپورټ کې خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې 13 میاشتنۍ جګړې دا هیواد د یو ناورین په څنډه درولی دی. اکسفام چې له برطانیې فعالیت کوي وایي د یمن نیم نفوس د خوراک لپاره کافي څه نه لري او په ځینو سیمو کې په قصدي ډول خلکو ته د خوراکي موادو د رسیدو مخه نیول کېږي. ملګري ملتونه وایي له تیر میلادي کال راهیسې له کله نه چې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د یمن په شیعه حوثي اغیانو هوایي حملې پیل کړي دي، په دې هیواد کې شاوخوا لس کسان وژل شوی دي. امریکایي چارواکي وایي د جنوبي کوریا پر فضای نن دوه B-1B ډوله جت الوتکې تیرې کړې دي. واشنگټن وایي دا پرواز شمالي کوریا ته چې په دې وروستیو کې اټومي ازموینې کړې دي د زور ښودلو په نیت شوی دی. B-1B الوتکه د جنوبي کوریا په ګوام ټاپو کې چې د شمالي کوریا له پولې 160 کیلومتره لرې ده ښکته شوه. د متحده ایالاتو هوایي ځواک وایي د شمالي کوریا ته د زور ښودلو تر څنګ د کوریا له ټاپو څخه د دفاع په اړه د واشنگټن د ژمنې څرګندونه ده. شمالي کوریا د روان سپتمبر میاشت په 16 اعلان وکړ چې تر مځکه لاندې د یو راکټ د انجن بریالۍ آزموینه وکړه. او د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د اوکراین جمهور رئیس ته ویلي چې د انرژۍ په برخه کې اصلاحات ضروري دي او باید په دې لړ کې چټک ګامونه واخلي. سپینه ماڼۍ وایي جو بایډن او پترو پروشنکو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډه کې وکتل. بایډن له پروشنکو غوښتي چې له کلونو راهیسې په فساد ککړ د اوکراین د قضایي سیستم او څارنوالۍ د پاکوالي لپاره هم کار وکړي. او اوس هم د هوا حالات.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د اکثر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. د منی د موسم پر رسیدو سره بیا هم کندهار ګرم ښار شودل سوی. د تودوخې لوړه درجه 9 چټه نونسته آسمانی شیندي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 8 چټه شپږوشت آسمانی ځای ځای ورځ دی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15 چټه تلس آسمان شین. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 14 آسمان شین دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 14 آسمان شین. په غزنی او بامیان ښارونو کې هم آسمان شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 20 چټه 14 او په بامیان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 20 چټه 8 درجه اټکل شوی دی.
له نجیبه زمان نه هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حالاتو خبر کړو. ازادي خبری ساعت اوري. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي سبا به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي.
سبا ان شاء الله لاسلیک کوم، متن چې آماده شوی او نهایي شوی او هغه به ان شاء الله لاسلیک شي.
که دغه موافقه چې تر اوسه څو ځلې ځنډېدلې لاسلیک شي او د حزب اسلامي مشر او حزب په اسلامي نظام کې شامل شي، آیا نورې د دولت مخالفې ډلې په تېره بیا طالبان به هم سولې ته وهڅوي؟ په دې اړه د چارو له یوه کارپوه سره غږیږو، ستاسو نظر هم اخلو. خلک هم سولې ته ډېر هیله مند دي.
په سوله کې د انسانانو خیر دی، د بشریت خیر دی، په سوله کې پیشرفت دی، پرمختګ دی، تعلیم دی، اقتصاد دی، هر څه. په
نن د سولې نړیواله ورځ د ډېری افغانان وایي له سولې پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی.
وطن کې چې سوله راشي ورته په پښو درېږي، وطن په پښو درېږي.
په کابل کې یو شمېر ښځو د سولې نړیوالې ورځې په لمانځلو کې په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتونکې شوې. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر وایي په سیمه ییزه کچه داسې هڅې پیل شوې چې په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د ټولنې یا سارک راتلونکې سرمشریزه تحریم کړي.
کمیونیکه کې اکثر هیوادونه دا غواړي واضح شي چې کوم هیواد د میکانیزم په قضا کې عمل کوي او کوم هیوادونه غواړي چې د میکانیزم د اهدافو مطابقت مخته ځي.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ دا ځل افغانستان هغه هیواد بللی چې د ده په وینا امنیت د امریکا له یو شمېر ښارونو ښه دی. په سوریه کې جګړه ځپلو ته د مرستې پر کاروان د وروستۍ بمباری پر سر د واشنګټن او موسکو ترمنځ لفظي ناندرۍ زیاتې شوې دي. دا خبری ساعت زنوری است. نوری د خپل تخنیکی همکارمان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونې لومړی موضوع راخلو او هغه هم د سولې، د سولې ته چې اکثر افغانان تږي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي او د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر وایي چې سبا پنجشنبه به د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د دغه شورا مرستیال طاهر رحمان سلیم او د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر محمد امین کریم دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک متن له پنجشنبې ورځ څخه وروسته نهایي متن حسابېږي. دا څرګندونې د سولې د عالي شورا مرستیال او له حزب اسلامي سره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي رئیس عطاو رحمان سلیم د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی سلیم وایي دغه تفاهم لیک به د پنجشنبې په ورځ د هغه او د حزب اسلامي د مراکشي پلاوي د رئیس امین کریم ترمنځ په کابل کې لاسلیک شي.
سبا ان شاء الله لاس بجې کوم متن چې آماده شوی و او نهایي شوی و هغه به ان شاء الله لاسلیک شي د دواړو هیاتونو لخوا کدي چې زمين نور مشران هم پکې امضا وکړي. نو سبا نه ان شاء الله دغه متن نهایي به محسوبېږي، شماره لیکېږي ان شاء الله.
ښاغلی سلیم زیاته کړه چې دغه تفاهم لیک به په وروستیو پړاوونو کې د سولې د عالي شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا لاسلیک او ورپسې به د افغان ولسمشر له لوري هم ورباندې لاسلیک وسی. هغه زیاته کړه د دغه تفاهم لیک له وروستي لاسلیک وروسته به افغان حکومت د ملګرو ملتونو شورا ته وړاندیز وکړي چې د ښاغلي حکمتیار نوم له تور لیست څخه وباسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک 25 ماده لري. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي رئیس محمد امین کریم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دغه تفاهم لیک به د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شي. خو نوموړی وایي چې هوکړه لیک به د سولې د عالي شورا له رئیس او د ملي امنیت د شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره لاسلیک کړي.
ساعت آینده امضا میشه. آقای پیر سید احمد گیلانی و ما و جناب اتمر سر امضا میکنیم.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی هوکړې ته د دواړو خواوو له رسېدو هرکلی کوي او هیله ښیي چې دغه بهیر دوام وکړي.
تکمیل روند مذاکرات صلح دولت را در این
په دې ورځو کې د افغانستان د جګړې لیوار خسره د سولې د پروسې له بشپړېدو او قریب لوکو هوکړه لیک څخه هرکلی کوي او هیله لرو چې دغه لړۍ دوام وکړي.
که څه هم افغان ولسمشر له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک په افغانستان کې د جنگ د کموالي په برخه کې ګټور بولی، خو د سیاسي چارو افغان کارپو فدا محمد نظری وایي چې حزب اسلامي په طالبانو دومره نفوذ نه لري چې هغوی سولې ته وهڅوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي سبا به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي. دا موافقه چې څو میاشتې په کار شوی و لاسلیک تر اوسه پورې څو ځلې ځنډېدلی، خو دا ځل د افغانستان د سولې عالي شورا حتی دا خبره هم کوي چې سبا پنجشنبه په 10 بجو به دغه موافقه لاسلیک کیږي. د دغه موافقې د ځنډ په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا او یو شمېر نورو مربوطه چارواکو یو لړ څرګندونې کړې وې. په وروستیو کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وو چې د دې موافقې متن بشپړ شوی، دواړو لورو هم پرې موافقه کړې، خو د دې لپاره چې د سیاسي څیرو، مدني ټولنو او د یو شمېر ګوندونو نظرونه واخلو، وروسته له هغه به بیا دا موافقه لاسلیک کړو. له کابل د افغانستان د خلاصون د لارې د ټولنې مشر سید اکبر اغا هم همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. مولوي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مهرباني.
تاسو هم یو حرکت پیل کړی په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره. لومړی که راته ووایئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا له تاسو سره هم خبرې کړې، د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې په اړه ستاسو نظر هم اخیستی که نه؟
نه، موږ سره چا په دې باندې خبره نه ده کړې، ځکه چې دا زموږ حرکت یو داسې حرکت دی چې هغه ډېر سپېڅلی او بې طرفه حرکت دی چې هغه به په چا پورې اړه هم نه لري.
منظور مو دا و چې نور ګوندونو، مدني ټولنو او یو شمېر سیاسي څیرو سره چې دوی په وینا مونږ خبرې کړي، د دې لپاره چې یو اجماع یا عمومي نظر مونږ واخلو. تاسو هم په افغانستان کې د سولې او د هڅو یو اړخ یاست، یعنی منظور دا و چې تاسو سره کوم خبره شوې ده چې که چیرې حزب اسلامي سره موافقه لاسلیک کیږي، د تاسو پر هڅو به آیا دا مثبت اغیز وکړي که نه؟
نه، مثلا خبره سمه نه ده، او خدا معلومه خبره ده چې هر هغه حرکت چې هغه د صلح لپاره وو او د پخلاینې لپاره، هغه په نورو حرکتو باندې چې هغه هم د پخلاینې هغه سره تړلي دي، په هغو باندې مثبت اغیز اچوي او خامخا به مثبت اغیز ولري.
مولوی صاحب، یوه موضوع چې د حزب اسلامي سره ډېرې راپورته کېږي هغه دا ده چې وایدا د جګړې یو مهم یو درون اړخ نه دی او یوازې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري، داسې له مختلفو لورو خبرې کېږي. تاسو څه فکر کوئ چې که چیرې له حزب اسلامي سره سبا دغه د سولې موافقه لاسلیک شي او د دې حزب مشر ګلبدین حکمتیار او نور غړي راشي د افغانستان له سیاسي نظام سره یوځای شي، ستاسو په نظر دا به وکولی شي چې نور د جګړې مهم لوری چې طالبان دي هغوی هم سولې ته وهڅوي؟
زه فکر کوم چې دا واقعیت دی چې د اسلامي تنظیم یا د اسلامي رهبر چې دی هغه د وخت مجاهد دی او په افغانستان کې جوازونه کړي دي، خو اوسنی حالات چې اوس وګورو طالبان په اوسنی حالات کې هم ډېر مطرح دي. زما فکر باندې د طالبانو پر راتګ باندې به دونې تاثیر نه وکړي چې هغه طالبان دې کار ته آماده شي، وو د دې د راتګ په وجه باندې طالبان هم افغانستان ته د صلح لپاره راشي. خو دا یو چراسي ودونه وایم چې طالبان په خپل ځان ته مستقل دي.
مولوی صاحب،
د دې استقلال
مولوی صاحب، اوس تاسو چې د سولې هڅه کوي، خو کله چې دغه موافقه لاسلیک کیږي ډیر خنډونه له منځه ځي، د اعتماد فضا رامنځته کیږي. کله چې تاسو له طالبانو، له پخوانیو چارواکو سره خبرې کوي یا ورسره د سولې هڅه په یو شکل باندې مخته وړي، آیا دا تاسو ته یوه پلمه نظر کوي، یو نیرو نظر کوي چې هغوی ته ووایي چې دغه دی د سولې خبرو نتیجه ورکړه، د باور د فضا د رامنځته کیدو لپاره دغه موافقه تاسو مهمه نه بولئ؟
مهمه بولو، خو د چې بوکو چې افغانستان حالات ډیر اړخونه لري، او بیا که وګورو دلته په افغانستان کې ډېرې بې اعتمادي راغلي دي په تېر وخت کې. که چیرې دا حالات موږ سبا ته وګورو، خو زه فکر کوم چې سبا کتنې ضرور نه دی، ځکه مناسب دا دی چې سړی وګوري چې آینده څه کېږي. نو که آینده دغه راتګ د حکمتیار صاحب هغه په افغانستان کې موصل شي او دا واقعیت دی، لکه تا چې وویل، دا د سړي لپاره یو دلیل لوی دلیل ګرځي چې هر چاته سړی ووایي چې د دې حکمتیار صاحب راتګ خصوصا د اسلام په باب باندې، د مسلمانانو په باب باندې دلته موثر واقع شو، نو باید چې راشي مسلمانان هم راشي، دلته خپل یو داسې حرکت وکړي چې هغه د اسلام په باب باندې، د مسلمانانو په باب باندې د دې حرکت موثر واقع شي.
مولوی صاحب، تاسو د مخالفتونو یادونه وکړه په ورستیو کې، هغه مخالفتونه چې ګواکې د سولې له موافقې سره به څرګند شي، د افغانستان د حکومت دننه را څرګند شول او هغه مخالفتونه هم له منځه وړل، داسې ویل کېږي، داسې ظاهرا ښکاري چې تقریبا مخالفتونه له منځه تللي دي. کله چې دغه سی یو د لومړي ځل لپاره د سولې او موافقه لاسلیک کیږي، یعنی ور پرانستل کیږي د سولې په لار کې د جګړې مخالف نور ډلې به هم په یو شکل دغه بهیر لن ډیر لنږدې ساري. آیا ستاسو په نظر بیا به هم د جګړې بل لوري چې طالبان دي د جنگ د دوام لپاره پلمه ولري؟
زه فکر کوم چې دلته به موږ وګورو د حکمتیار صاحب مخامخ خپل څه معلوم دي، خپل شرایط څه دي، چې د افغانستان حالات څه دي، په یو دغه باندې استقامت نه لري خلک، کله یو رقم کله بل رقم، او کچېری په دې کار باندې چې د دې حکمتیار سره دا پریکړه وکړي او استقامت په دې باندې وکړي او هغه د شرایط چې دي سړي چې په هغه باندې وفاداري وشي او په هغو کې کوم اخلال را نه شي، نو زه فکر کوم چې بیا دا واقعیت دی چې دا د صلح لپاره که ډېر نه وي خو بیا هم یو اندازه پایده به وکړي، او که چیرې په دې باندې استقامت ونه شي او مطلق د حکمتیار صاحب راتګ دلته وشي، هغه شرایط چې دي شي چې هغه د مسلمانانو په ګټه شرایط دي هغه برپایا نه شي، نو زه بیا فکر نه کوم چې بیا به پایده وکړي. نو خلک ټوله دې ته ګوري چې حکمتیار صاحب دا سبا ورځ ته نه ګوري، د حکمتیار صاحب آینده ته ګوري چې حکمتیار صاحب راشي په هغه شرایطو باندې چې هغه د حکومت سره دوی هوکړه کړې ده، په شرایطو باندې په هغه شرایطو باندې دوی سره درېږي که نه درېږي، که ودرېده زما فکر باندې بیا به ګټه وکړي او که نه ودرېده بیا فکر نه کوم چې ګټه دي.
یوه وروستۍ پوښتنه، تاسو د سولې د یو فعال په توګه که سبا دا موافقه لاسلیک شي، دا موافقه څومره مثبته بولی؟
زه خپل موافقه اره موافقه د صلح په باب باندې، اره کته صلح په باب باندې خصوصا د دغه خلکو چې هغه مشهور او معروف خلک هغه زه مثبته بولم، خو لیکن په اسلام کې فرق څه لکه ما چې د ټول چې اوس طالبان د باندې پاتې دي او دا هغه د زما فکر باندې کېدلی شي چې د حکمتیار صاحب د طالبانو شرایط به بیا جلایي.
بلې، د ټولو یو ځای کول خو ډېر مشکل کار، د طالبان هم په وروستیو کې داسې راپور نه ورکړ کېږي چې ویشل شوي دي، او دا چې ټول د یو میستر شا کینی دا هم ډېر سخته خبره ده. په هر صورت له تاسو یوه دنیا مننه. د افغانستان د خلاصون د لارې د ټولنې مشر سید اکبر اغا، تاسو څه فکر کوئ؟ له حزب اسلامي سره د سولې موافقې ته خوشبین یاست چې په افغانستان کې به سولې او امنیت ټینګېدو ته زمینه برابره کړي؟ په دې اړه کوئ شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د ټلیفون په شمیرو 0000 8225 کولی شئ چې راته ټلیفون وکړئ. دغه راز کولی شئ چې په دې اړه خپل پیغامونه هم راواستوئ د افغان بیسیم 1013 شمیرې له لارې.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو د یو اوریدونکو لرو بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې. نوري سیاستګر زغم په کیا ولر نه
تاسو اوریدونکو د ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
خوشاله یم چې د حکمت پراتا باندې خو دې دی وکړي چې نه دې افغانانو انتظار نور ختم کړي چې او کار شي در سره نه لار نه وږي او څوک چې دې راته د مخالفت کوي، بلکې نه هو طالبان دې وطن دښمنان نه دي، انده لګي چې په نام کې نه چې مخالفت هم کوي راته د انده د افغانانو به د افغانستان دښمنان دي، ځکه چې بولم د افغانستان دښمنان پاتې شو چې دوی وایي چې خدمتیار صاحب داسې جنګونو مجرم یا څنګه څنګه دا کوم چې په دا حکومت کې دي دا د مور نه اندازه وشوه.
بله مننه زازای صاحب، مننه زازای صاحب، د خبر وخت نه دی، تاسو نه مننه چې پر دې اړه مو نظر څرګند کړئ. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژني او مشخص کړئ په همدغه موضوع خبرې وکړئ چې آیا د حزب اسلامي سره د سولې دغه موافقه چې ټاکل شوې سبا لاسلیک شي، آیا دا به مرسته وکړي په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره؟
ښاغلی نوري سلام، په تاسو پر برنامه اوریدونکو عبدالقادر تکینی هم د کندهار ولایت څخه.
وعلیکم السلام، مهرباني. لند
تشکر نوری صاحب کچې په افغانستان کې اوسنی آزاد ګورو او د دې اسلامي خصوصا راز کې د حکمتیار سره دغه سی مثبت کار او د افغانستان د راتلونکي نسلونو او د افغانستان د اوسنی اوضاع د بدلون په خاطر د سبا موافقت نامه د افغانستان د نظام او د افغانستان د ولسونو لپاره تر ټولو بهترین او اغېزمن کار دی. د افغانستان اوسنی شرایط تقاضا دا ده چې په افغانستان کې کثیر یو مخالفه ډلې ته تدرش کوي. دا د افغانستان د بدلون او د افغانستان د اوسنیو اساسي ستونزو د حل لپاره تر ټولو بهترینه لار ده. هیله لرم چې وروستي مخالفتونه حل شي او د افغانستان دغه اوسنی بحراني وضعیت څخه د خلاصون لاره پیدا
کړي. کور مو ودان یو بل اوریدونکو اخلو د ورسته اوریدونکو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لاند پر دې اړه خپل نظر ورکړئ مهرباني.
پوښیم د زابل ولایت صاحب سره په تماس کې يم د موضوع په حق له خودونه ویلای شو چې دا ورسته هم د صلح له انجینر صاحب سره یا له حزب اسلامي سره پرنيستي خو ساده یعنې چې نو چې کولې شه دي خو موږ دومره مثبت او امیدوار نه یو. هر کله به موږ هغه وخت تر ډاډمن او امیدوار یو چې د طالبانو سره سوله
وکړي.
حزب اسلامي خو داسې خلک نه درلودل چې هغه
په
او هغه اوس د پاره یو مفید د افغانستان د پاره تمام چې هغه سنګرونه خلاص یا جنګ ختم شي دوی خو له مخ هم په حکومت کې ډېر استازي درلودو ډېر مامورین خو هم په حکومت کې کار کوو.
بله
مننه.
تو حساب یو دنیا مننه ژوندۍ اوس له ټولو اوریدونکو مننه او له هغه هم مننه چې هڅه کړې ده چې موږ سره تماس ونیسي خو متاسفانه په خوښنۍ سره چې ډیر وخت نه لرو. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیه ګل افغانستان د سولې عالی شورا وایي هڅه کوي د سولې د ټینګښت لپاره په تصمیم نیونکو حالاتو کې ښځو ونډه زیاته کړي. په کابل کې یو شمیر ښځو د سولې د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د ښځو د ونډې د زیاتیدو غوښتون کې شوې. په دې اړه نور تفصیل له کابل د خان محمد سین پرپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر راوستلو کې د ښځو ونډه مهمه ګڼي او وایي چې دغه شورا هسې پیل کړي سو په دې برخه کې افغان مېرمنو ته ونډه ورکړل شي. دا خبره د سولې د عالی شورا مرستیالې حبیبه سورابی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان مېرمنو د شبکې لخوا د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړه.
در سطح شورا اجرایه سه زن است و مکلفیت ما همی است.
په اجرایه شورا کې موږ درې ښځې یو او مکلفیت مو دا دی چې د خبرو اترو او سولې په پروسه کې پرې نږدو چې د ښځو حقونه له پامه وغورځول شي. او د سولې عالي شورا په ستراتیژۍ کې هڅه دا ده چې په دې شورا کې زیاتې ښځې شاملې او همدارنګه د دغې شورا په ولایتي څانګو کې هم ښځې جذب شي.
د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې د ښځو چارو وزارت مرستیالې نبیله مصلح وویل چې په هیواد کې روانو ناامنیو، ناوړه دودونو، تعصبونو او د ځینو نارینه و زور زیاتیو ډیری افغان مېرمنې قرباني کړي او دا وزارت هڅې کوي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته د دغو ناخوالو مخه ونیسي. نوموړې په دې برخه کې د وزارت پلانونه داسې یاد کړل.
د جنگ د پای او د سولې د ټینګښت لپاره تبلیغاتي کمپاینونه د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون لپاره د عدالت غوښتنه د زور زیاتۍ له قربانیانو سره مرستې او د خوندیتوب لپاره دوی د امن په کورونو کې ځای پر ځای کول او داسې نور.
د افغان مېرمنو د شبکې د مشرتابه پلاوی غړي زرقا یفتلی وویل چې د حکومت لمرستې پرته ښځې نشي کولی چې د سولې په پروسه او ښې حکومتوالۍ کې ونډه ولري.
تر هغې چې په دې برخه کې د حکومت پیاوړې سیاسي اراده نه وي دا پخپله یوه ستونزه ده او د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون مخه نیسي.
په افغانستان کې د سپتمبر 28مه چې د سولې له نړیوالې ورځې سره سمه ده په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې د دې هیواد په اکثر ولایتونو کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ جنګونه روان دي او نه یوازې دا چې په دې جنګونو کې نارینه وژل کیږي بلکې د ښځو او ماشومانو ژوند پکې هم خوندي نه دی.
نن د سولې نړیواله ورځ د ډېری افغانان وایي له سولې پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی.
نوم یې علی محمد حکمال دی د کندهار ښار اوسیدونکی یم. په ټول نړۍ کې سرته سري سوله غواړم، په خاص ډول په افغانستان کې. هغه ډلې چې په جنګ کې ښکېلې دي هغه باید سولې ته غاړه کېږدي، ځکه چې سوله په سوله کې د انسانانو خیر دی. سوله د اسلام غوښتنه ده، اسلامیت د سولې دین دی او په سوله کې د انسانانو خیر دی، د بشریت خیر دی. په سوله کې پیشرفت دی، پرمختګ دی، تعلیم دی، اقتصاد دی، هر څه په سوله کې. بدون سوله هر څه ناممکن دی، ژوند ناممکن دی، اقتصاد، تعلیم، هر څه ناممکن دی.
کوم زمانو محمد ولی ارمن دی د کندهار شهر اوسیدونکی. سوله خود هر انسان د هر مسلمان د هر افغان غوښتنه ده او دا ارزو ده. نو موږ ټوله سوله غواړو، جنگ نه غواړو، غواړو چې ټوله مسلمانان د نړۍ ټوله په خاص توګه افغانان په سوله کې ژوند وکړي او په اتفاق او یو د بل په مینه او محبت کې ژوند وکړي او همکاري یو د بل سره وکړي، ځکه چې که سوله موږ تاسو په وطن کې موږ تاسو پرمختګ کولای شو. د تعلیم په بخش کې، د کاروبار او د اقتصاد په بخش کې، په هر بخش کې موږ خپل وطن ته، خپل کاروبار ته، اقتصاد ته وده ورکولای شو. که سوله نه نو بس دغه مشکلات وي د ټولو اړخونو څخه، د ټولو مسلمانانو او د ټولو ډلو څخه مو غوښتنه دا ده چې دی یو د بل سوله وکړي، ځکه چې دغه څلوېښت کاله کېږي چې د موږ تاسو په وطن کې جنگ روان دی. کم څه موږ لاسته نه دي راغلي، بېله خرابۍ نن دا ځوان نسته، سبا هغه نسته، نن د جه کور خراب دی، سبا د هغه وطن مو خرابه سو، ورځ په ورځ شاته ځو، مخته نه ځو. نو موږ غوښتنه دا ده چې ټول مسلمانان یو د بل سوله کې ژوند سره وکړي. د الله پاکم فرمایل چې تاسې یو د بل مسلمانان یو د بل خپل په منځ کې سوله او روغه سره وکړي، جنگ دې نه کړي.
د کندهار یو شمېر اوسیدونکو چې د سولې د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه هم خپل نظر څرګندو. اکثر افغانان وایي چې نور افغانستان ډیر له نامنیو کړېدلی او سولې ته ډیر لیواله دی. وړاندې بیا هم د سولې په اړه راپورونه لرو، خو اوس رضوان مراد سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي مرکچي پلاوي مشروي سبا د پنځشنبه په ورځ به د افغانستان د دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید په روزګان کې د بهرني ځواکونو له لورې د پولیسو د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیب کړي. افغانستان د ترک تبارانو ټولنې له اجرایي رئیس عبدالله سره نن خپل پریکون اعلان کړ. په سوریه کې یو روغتیایي سازمان وایي د دوی پر یو مرکز په هوایي برید کې لږ تر لږه څلور صحي کارکوونکي وژل شوي دي. اخوا بیا د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې په دې بمبارۍ کې د څلور نرسانو او نه وسلوالو په ګډون دیارلس کسان وژل شوي. اسرائیل وایي یو تن چې په ظاهر ښکاري چاړه ورسره په انقره کې د دې هیواد پر سفارت د برید هڅه وکړه چې په ټپي حالت کې نیول شوی دی. ایران نن په پوځي پریډ سره د دې هیواد او عراق ترمنځ د اته کلنې جګړې کلیزه ولمانځله. او نړیوالې موسسې آکسفام په خپل نوي رپورټ کې خبرداری ورکړی چې په یمن کې اتلس میاشتنۍ جګړې دا هیواد د یو ناورین په څنډه درولی دی.
او اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
سپورتي خبرونو ته خراغلی. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې له هند سره د وروستي شوی هوکړه لیک له مخې به افغان کرکټ ټیم تر دې وروسته د نوموړي هیواد د آی پی ایل یا د هندوستان غوره لیک سیالیو کې د لوبو کولو فرصت ولري. د دغه بورډ د خبر پاڼې له مخې دغه هوکړه لیک د افغانستان د کرکټ بورډ د رئیس شفیق الله ستانکزي او د هندوستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس راهول چوهري لخوا هوکړه شوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه هوکړه لیک له مخې افغان کرکټ لوبغاړي د هند آی پی ایل په لوبو کې پر ګډون سربیره به هند د افغانستان د کرکټ ټیم سره په تخنیکی روزنې، څارنې او د سپورتي میدانونو د جوړولو په برخو کې هم مرسته وکړي. په کابل کې د اتو ولایتونو د هلکانو ترمنځ د بدمنتون د انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د بدمنتون فدراسیون رئیس مستوري ارزو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې یو سلو شلو لوبغاړو برخه اخیستې ده. میرمن مستوري د دغو سیالیو هدف د بدمنتون ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل یاد کړل. د بدمنتون د فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ له یوې اونۍ راهیسې پیل او د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. او په سمنګان کې د دولسو ټیمونو ترمنځ د والیبال سیالۍ روانې دي. د یاد ولایت د بدني روزنې امیر سردار دولزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د سمنګان ولایت لپاره د والیبال غوره لوبډلې د ټاکلو په هدف ترسره کیږي. د ښاغلي دولزی په خبره دغه سیالۍ له یوې میاشتې راهیسې پیل شوې چې د رواني میلادي میاشتې تر پایه به دوام وکړي. له ملتیا مو مننه.
خبری ساعت اوری دا خبری ساعت زده امان امیر زی په تخنیکی مرسته ورانده کوم. ورانده په خبرونه که اوری پا په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر وایي په سیمه ایزه کچه داسې هڅې پیل شوي چې په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د سیمه ایزو همکاریو د ټولنې یا سارک راتلونکې سرمشریزه تحریم کړي.
په منطقه کې اکثر هیوادونه دا غواړي واضح شي چې کوم هیواد د میکانیزم په فضا کې عمل کوي او څو کوم هیوادونه غواړي چې د میکانیزم د اهدافو په مطابقت مکتوبه.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ دا ځل افغانستان هغه هیواد بللی چې د ده په وینا امنیت د امریکا له ځینو ښارونو ښه دی. په سوریه کې جګړه ځپلو ته د مرستې پر کاروان د وروستۍ بمباري پر سر د واشنګټن او موسکو ترمنځ لفظي ناندرې زیاتې شوې دي. دغه راز اوري چې لږ تر لږه 500 هیوادونو ویلي چې په خپلو خاورو کې به له 3.5 لکو زیاتو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازه اوریدلی شي. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه راپورونو ته مخه کړو، نړیوال موضوعات راخلو. سپینه ماڼۍ په زغرده پر روسیې تور پورې کړل چې د سوریې حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو پر کاروان په بمباری کې لاس لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو پر کاروان هوایي حمله غندلې او هغه بزدلانه بللې ده. فرشته جلالزی له نور جزئیات سره.
حلب ته نږدې د بشري مرستو پر موټرو بمباری په سوریه کې نازک اوربند چې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې په نسبي ډول ټینګ و، د ماتېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملي امنیت په چارو کې د سپینې ماڼۍ سلاکار بن رودس پرون وویل چې یوازې د سوریې رژیم یا د روسیې پوځ داسې کار کولی سي. خبري رسنیو د رودس په حواله ویلي چې په هر حالت کې په دې سیمه کې د روسیې حکومت د هوایي حملو مسؤول ګڼي. ملګرو ملتونو حلب ته نږدې د بشري مرستو پر لاریو او یوه ګودام تر دې حملو وروسته سوریه ته د خپلو کومکونو د لیږدولو بهیر ځنډولی دی. د دې سازمان عمومي منشي بانکیمون پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل چې هغه کسان چې حلب ته د بشري مرستو رسولو هڅه کوله اتلان وو او پر هغوی داسې هوایي حمله د بزدلانو کار دی. هغه په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم تور پورې کړ چې په وروستیو 5 کلونو کې ملکي خلک وژلي دي. ډیرو ډلو په سوریه کې بېګناه خلک وژلي، خو د سوریه حکومت تر بل هر چا زیات خلک قتل کړي دي. د حکومت پر استوګنو سیمو بیرلی بمونه غورځولي او لا هم په دې هیواد کې زرهاو زندانیان د شکنجې لاندې دي. حلب ته نږدې په دې حمله کې لشتلژه 40 ملکي کسان ووژل شو. د سرې میاشتې عربي ټولنې هم ویلي چې په حلب کې تر حملې وروسته یې خپل فعالیت ځنډولی دی. دا نه ده څرګنده چې حلب ته نږدې بمباري د کوم هیواد ځواکونو کړي، خو یوه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی فرانس پرس او رویټرز خبري اژانسونو ته ویلي چې د حملې پر مهال دوه روسۍ اس-یو-24 الوتکې په فضا کې د الوتو په حال کې وې. دې مسلې د امریکا استخباراتو ته هم دا پلمه ورکړي چې باور وکړي چې په دې پېښه کې شاید روسیې لاس و. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړي چې وای جنگي الوتکې حلب ته نږدې په دې هوایي حمله کې لاس لري او ویلي دي چې د بشري مرستو کاروان اور اخیستی و. مسکو دې امکان ته اشاره کړي چې شای د النصره جبهه وسلوالو یا کومې بلې ډلې د مرستو د کاروان ته اور اچولی وي. د سوریه پوځ هم حلب ته نږدې د بشري مرستو پر دې کاروان په حمله کې د لاس درلودو خبر رد کړی دی. حلب ته نږدې د حملې له امله په سوریه کې د امریکا او روسیې په موافقه کې د اعلان شوي اوربند د ماتېدو ویره زیاته شوې ده، خو واشنگټن، مسکو او ګڼ شمېر نورو دولتونو ژمنه کړې چې په سوریه کې د تشدد له زیاتېدو سره به هم د اوربند موافقې ته تعهد پر ځای پاتې شي.
خبري ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
د نړۍ لکه تر لږه 500 هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې 3,000 پناه غوښتونکو ته به په خپلو خاورو کې ځای ورکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ په نړۍ کې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر وضعیت د خبرو لپاره د نړۍ یو شمیر مشران رابللي وو او په غونډه کې پر هغو غږ وکړ چې پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. به هم تفصیل د فرشته جلالزی پر راپور کې.
باراک اوباما د نړۍ د 500 هیوادونو د غونډې ته په وینا کې د کاناډا او جرمني ستاینه وکړه چې په وروستیو کلونو کې د سوریه د خلکو لپاره چې له جګړې تیښتې ته مجبور سوي خپلې دروازې پرانیستې او هغوی ته یې پناه ورکړې ده. دای وای ډیرو هیوادونو لپاره غشتونکو او د چپې لامل له بي ځای سوي کورنیو سره مرستي کړي خو زیات تاسو دولتونه ست چې له اقتصادي او جغرافیایي اړخه په شمو موقف کې دي او زیات کومک کولای شي باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې سش کال به ډیر هیوادونه پناه غشتونکو ته د پناه ورکولو لپاره تیار وي او د تیر کال په پرتله دوه برابر زیاتو خلکو ته به ځای ورکړي د نړۍ وو هیوادونو رومانیا پرتګال چک جمهوریت هسپانیا ایتالیا لوکزامبورګ او فرانسې ځنګړې ژمنه کړې چې پناه غشتونکو به مني او د امریکا چارواکو ویلي چې د 2015 میلادي کال په پرتله به لس برابر زیاتو پناه غشتونکو ته ځای ورکول کیږي نړیوالو هم دا ژمنه کړې چې د پناه غشتونکو لپاره د مرستې ځنګړو پروګرامونو ته به د 2015 میلادي کال په مقایسه 4.5 میلیارډ ډالر زیات کومک کوي پر دې پیسو به هغو 1 میلیون ماشومانو ته چې د کډوالو په کمپونو کې پراته دي ښوونځي جوړ سي او 1 میلیون پناه غوښتونکو ته به د کار کولو زمینه برابره سي دا په داسې حال کې ده چې د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پرون په ایتالیا کې د اسلام او يهودیت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو دینونو د پیروانو ترمنځ د تفاهم زیاتولو لپاره د مذهبي استازو یو غونډه پیل کړه په دې درې ورځنۍ غونډه کې د مختلفو دینونو لږتر لږه 1500 پیروان او استازي ګډون لري په دې غونډه کې چې پاپ فرانسیس وینا هم وکړه په افغانستان او سوریه کې د جګړې قربانیانو ته دعا وسوه پاپ فرانسیس وویل
امپلورانو پاچه له ویټیمه دی له ګوېرې
د جګړې قربانیانو د داسې جنگ چې پرځمکه کرک خبروي او وسلې زیاتوي تاسو د سولې لپاره دعا وکړئ موږ خوندو او ورونو تاسو چې د بمونو تر غواښ لاندې اوسئ او مجبور یاست چې خپل کورونه وتښتئ سولې ته دعا وکړئ رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 15 میلیونه انسانان اوسمهال د کډوالو په څیر ژوند کوي چې په هغوی کې تقریبا 20 میلیونه کسان د سوریې افغانستان عراق او نورو سیمو د جګړې قربانیان او پناه غوښتونکي دي
بیا هم په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې تمکیږو خو یو هغه موضوع راخلو چې له افغانستان سره په یو ډول تړلې ده د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ د افغانستان هغه هیواد بللی دی چې د په وینا امنیت د امریکا له ځینو ښارونو ښه دی ترامپ دا څرګندونې په شمالي کارولینا کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې او ویلي دي چې د امریکا په یو شمېر ښارونو کې خلک پر رڼا ورځ وژل کیږي لبل خو د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا له افغانستان سره د امریکا د ځینو ښارونو پرتله کېدل له منطقه لرې بولي او وایي چې دا به په راتلونکو کې په لویو پرېکړو د امریکا البته دومره اغېزه ونه کړي تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ چې په حیرانوونکو ویناو مشهور شوی دا ځلې د امریکا ځینې ښارونه د افغانستان په څیر ځایونو څخه هم ناامنه وبلل ترامپ په شمالي کارولینا کې د سیشمې پورس په یو کمپاین کې ویل چې په امریکا کې په ځینو سیمو کې آن د دې ویره شته چې په سړکونو باندې د قدم وهلو په وخت هم سړی وژل شي د ترامپ د ویناو دا برخه ان بي سي ټلویزیون خبره کړې ده خالي ترامپ وایي تاسو زموږ داخلي ښارونه وګورئ درسونه پکې نشته دندې پکې نشته که په سړکونو قدم وهئ وژل کیږئ به وضعیت ډیر خراب دی صادقانه باید ووایم چې د افغانستان په څیر ځایونه زموږ تر داخلي ښارونو خوندې دي د امریکا د جمهوري ریاست دغه کاندید د کډوالۍ او ملي امنیت په برخه کې تر دې مخکې هم په لویو پالیسیو انتقاد کړی او ویلي دي چې که ګټونکی شي هر څه به بدل کړي ترامپ په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې په تېره یکشنبه په نیویارک کې بمي چاودنې او وروسته په نیوجرسي کې له پولیسو سره د نښتې د پیښو په تړاو یو افغان الاصله امریکایي نیول شوی دی له افغانستان څخه د امریکا د ځینو ښارونو امنیت په داسې حال کې خراب ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د شمیرو له مخې یوازې سږ کال تر دې دمه څه باندې 1400 ملکیان وژل شوي او 3500 نور ټپیان دي خو پوښتنه دلته ده چې که ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر شي اوسنۍ خبرې به یې په راتلونکي کې له نړۍ او په خاصه توګه له افغانستان سره پر روابطو او پریکړو څومره اغیز وکړي په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین د دې پوښتنې په جواب کې وایي چې ترامپ یوازې یو شخص دی او که ولسمشر هم شي سیستم به پریکړه کوي نه یوازې دی
در مقایسه با افغانستان طبعا یک قضاوت بسیار غیر منطقی است که بگویم
خاله امین وی افغانستان سره په مقایسه کې طبعا دا یو ډیر غیر منطقی قضاوت دی چې وی افغانستان څخه د امریکا د فلانی ښار امنیت بدتر ده ممکن افغانستان ته پاملرنه یو اندازه کم شي خو په مجموعي توګه په پرتلونکو کې په افغانستان او سیمه کې د امریکا حضور او په اړه لوی پریکړه د خغلی ترامپ او یا بل هر جمهور رئیس شخصي پریکړه ونه وسی خغلی امین د ترامپ دا خبرې نوې نه بولی بلکې وای چې تر دې په خوا هم حیرانوونکی او د نویلو خبرې کړې دي
ازادي رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولې.
محکمه د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وروستي څرګندونې واورېدې چې د ځلې افغانستان هغه هیواد بللی چې د په وینا امنیت د امریکا له ځینو ښارونو ښه دی. خو له افغانستان نه د افغانستان له اکثرو ښارونو څخه په دې وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي، لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېد سږ کال بیا هم د ملکیانو لپاره خونړی انکالو. د دغونه آرامیو سره سره اکثره افغانان وایي چې سوله به کله ټینګیږي. نن د سپتمبر 1 د سولې نړیواله ورځ وه. دا ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د یو لړ غونډو په ترڅ کې ولمانځل شوه. افغانان چې له ډیرو کلونو راهیسې په جګړو کې سوځي د سولې په اړه څه نظر لري؟ آیا د سولې په برخه کې د افغان حکومت هڅو رنګ راوړی او که خلک لا هم ناهیلي دي؟ تفصیل د ازادي راډیو د نوي خبريال محمد واصل وصال پر راپور کوي.
افغانستان هغه هیواد دی چې له اوږدو کلونو راهیسې پکې جګړه روانه ده او د سولې هیلې د خلکو په زړونو کې لا غوټې پاتې دي. د څو لسیزو جګړو له امله په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې وژل شوي، بې سرپرسته شوي او کډوالۍ ته اړ شوي دي. دا شان مثالونه ډیر دي چې له ډلې یې د یوې کونډې او بورې مور هوا خبرې اورو چې جګړې ورنه دوه زمن او میړه اخیستې دي.
جنګو خو زه برباد کړم، د ما کور خراب کړ، د ما کور ګډوډ سو، یو زوی مې شهید سو، بل شهید سو، بل شهید سو. نور سوله غواړو، نور ځوانان دي، خدای له مرګ او لاپاتونه وساتي.
د حواله کور بهر د کابل خار په واټونو کوسو کې عام خلک هم د حواله غوښتنې سره هم غږیدي. دوی هم سوله غواړي خو لا هم ورته ناهیلي بریښي. حبیب او امین الله په دیړه داسې وایي:
که چیر حکومت په رښتیا کار تر سره کړي، سوله راځي او موږ یې لمن یو، سولې ته اتمن به سوله راځي انشاءالله.
الله پاک زموږ په وطن کې سوله راولي، دا چې دی زموږ د ټولو افغانانو هیله ده. یاره نظر نه لرم چې دا حالات په افغانستان کې سوی امه که سوله راشي.
د سولې نړیواله ورځ له 1923 زیږدیز کال راهیسې هر کال د سپتمبر په 1 نیټه په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 1923 زیږدیز کال د سولې نړیواله ورځ قرارداد یا هوکرلیک منظور کړی و. په افغانستان کې هم د جګړو د شتون سره سره دغه ورځ هر کال په دې هیله د خلکو لخوا نمانځل کیږي چې ګوندې یو ورځ په دغه هیواد کې هم تلپاتې سوله ټینګه شي. د عامو خلکو ترڅنګ یو شمیر سیاسي شنون کې هم په همدې باور دي چې دوی وایي که چیرې د افغان حکومت مشان په یو والی سره د سولې لپاره کار وکړي، خپل شخصي ګټې په نظر کې ونه نیسي او هغه ډلې چې د دولت سره په مخالفت کې دي په نظام کې ونډه ورکړل شي، نو د سولې راتلو ته هیله کېدای شي. د چارو یو تن کارپو یوسف همت په دیړه داسې وایي:
زموږ د دولتي مشرتابه او خاصتا د دوو مشرانو ناقص اتحاد دی سبب شوی دی چې دوی د سولې لپاره کوي کار نه کوي او په سولې ډیر عقیده هم نه لري. که څوک یې پلري او څوک یې بیا مخالفت هم لري، که په پټه وي که پاره کمی، نو دا دلیل دی چې سوله نه راځي او ځکه د دوی ګټې په جنگ کې دي.
په افغانستان کې د سولې هڅې په داسې حال کې د خلکو له انتقاد سره مخ کیږي چې حکومت له څو کلونو راهیسې په دې برخه کې هلې ځلې کوي او پر وسلوالو مخالفینو، هغوی چې د افغانستان اساسي قانون ته غاړه ږدي، د سولې غږ کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي د همدغو هڅو له وجې په مرکز او ولایتونو کې ګواښل شوي ټپیانو وژل شوي دي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني وژل کېدلې مثال دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې سوله یوه پروژه نه بلکې یوه پروسه ده او وخت ته اړتیا لري. د یادې شورا ویان او منشي امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل داسې نه ده چې د سولې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، د سولې پروسه بریالۍ ده او د بریا په لور روانه ده.
نړیوالو ذهنیتونو سولې خواته ګرځېدلی او اوس هم قریب انشاءالله د حزب اسلامي او د دولت ترمنځ توافقنامه امضا کیږي. داسې موانع شته دی د سولې په لاره چې هغه نتیجه ته چې باید ورسیږي هغه نتیجې ته نه رسیږي. کوم خلک سره چې دولت غواړي چې هغوی سره سوله وکړي، اکثریت د هغوی استقلالیت نه لري. تهدید موجود ده، دغه تهدید خپله یو مانع ده.
د سپتمبر 20 د سولې نړیواله ورځ نن په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په یو شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. دا چې کله به د دغه هیواد په اړه برخه کې د سولې ورځ د سولې په فضا کې نمانځل کیږي، وخت به ورته ځواب وایي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي سبا به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي. په دې اړه ډېرو اورېدونکو د افغان بیسیم له لارې پیغامونه راستولې دي. څو تنو لولو: عبدالحلیم حلیمي له کابله لیک، له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به نورو مخالفینو ته هم د اعتماد دروازه پرانیزي. آصف له شینوارو څخه لیکلي: ډېر خوشحاله یو چې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ سوله کیږي. عبدور رازق صاحب زاده د لغمان له الینګار څخه لیکلي چې ګلبودین چې څلوېښت کاله پاکستان د افغانانو پر ضد استعمال کړ، اوس چې هیڅ کولی نشي سوله کوي، دا سوله کومه ګټه نه لري. له تاسو ډېره مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ او خپل نظر څرګندوئ. د سولې په اړه مو نظرونه ډېر راستولي دي، نشو کولی چې ټول درته خپاره کړو، خو هرومرو یې په پروګرامونو کې درته خپرو. ازادي راډیو اورئ. یو شمیر هندي ورځپاڼو په دې وروستیو کې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر شاهدا محمد ابدالي له قوله داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د افغانستان، هند او بنګلادیش په ګډون یو شمیر هیوادونه په دې غور کوي چې په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د ټولنې یا سار کراتلونکي سرمشریزه تحریم کړي. ازادي راډیو د دې خبرې د سپیناوي لپاره غوره وبلله چې په خپله له ښاغلي ابدالي واوري. ښاغلي ابدالي که څه هم پاکستان ته اشاره ونه کړه، خو ویې ویل چې په سیمه کې د یو شمیر هیوادونو کړه وړه د سارک د میکانیزم چې په سیمه کې د ثبات او اقتصادي پرمختیا په هدف جوړ شوی له هدفونو سره سر نه خوري او برعکس د تروریزم ملاتړ کوي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر له سفیر شاهدا محمد ابدالي سره په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر حمید مومند مرکه کړې او د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه راپورونه سم دي چې تاسو له نورو لورو سره په همغږۍ هڅې پیل کړې چې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه دغه سرمشریزه تحریم کړي؟ ښاغلي ابدالي په ځواب کې وویل:
اصلا موضوع داسې چې په دې سیمه کې امنیتي شرایط او وضع ورځ مخ په خرابېدو ده، او ځینې میکانیزمونه خصوصا د پارک میکانیزم چې لري هغه د سیمې د ثبات، ترقي او د پیشرفت په موخه جوړ شوي دي. اما په عمل کې د ځینو لخوا برعکس اعمال سیمه کې لیدل کېږي، واضح چې هغه د ترقي، د ثبات او پیشرفت په مخ کې خنډ ګرځي. نو لازمه ده چې په دا وخت کې ټولو اعضاو د سارک په منځ کې یو ناسته، مشوره، تر څو مسایل واضح شي چې دغه میکانیزم د سارک چې موږ لرو آیا هغو اهدافو سره کوم مطابقت مسائل مختزی که پتزاد او سپول پتزادی کمنسکه که اکثر هوادونه دا غواری واضح سی چی کم هواد دا میکانیزم پا تزادی عمل کوي، او چو کم هوادونه غواری چی دا میکانیزم دا هداف و متعلقات مختبات
فرق سازمان چی دا اتغری هوادونه لری پا دی ارتباط بانه حل زلی روانی دی سو دا نورو غرو هوادونه سره هم خبری وشی سو یو مشترک موقف اونی ولی شی پا دی ارتباط بانده
هندوستان چی دا دی میکانیزم یو ډېر مهم مخکښ غړی دی، په دې باندې اظهارات درلودلي دي، او امیدوار چې د سارک نور اعضا سوله د دغه څغ حمایت وکړي او د دغو منتخبي مسایلو په باب سپیناوی وسي چې معلوم کړي سي چې څوک د دې سیمې د هیوادو د ثبات خنډ ګرځي او څوک د دې سیمې د ثبات او ترقي لپاره هڅې کوي.
یو بله پوښتنه دلته مطرح کېږي: افغان ولسمشر هم د تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره په درېو اجماعو باندې ټینګار کړی چې یو ملي اجماع رامنځته کېږي، یوه سیمه ییزه او یوه نړیواله. د هند دغه هلې ځلو چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا تقریبا د افغان حکومت د هلو ځلو ته ورته. تاسو هم د افغان حکومت په استازیتوب په دې کې څه برخه لرئ چې د سارک د غړو هیوادونو سره وګورئ څو د تروریزم په خلاف یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته شي؟
زموږ ټول کوشش د هندوستان سره په ګډه په همانګي ادامه لري چې په دې سیمه کې ټول هیوادونه په ګډه باندې د هغه عمومي او د هغه مشترک هدف لپاره چې په منځ کې څو ثبات راځي کوشش وکړي او کوشش ادامه ولري، تر څو په دې سیمه کې د هغه عناصر مخه ونیسو چې د ټولې سیمې د امنیت خرابې باید کېدلې دي. رئیس جمهور چې د دې درې واړو اجماعو په باره کې اظهارات لري دي، بالکل همدغه لار باندې روان یو. ملي په بین المللي او منطقي سطح باندې اجماع ډېره مهمه ده چې د افغانستان مشکلات څه بهر څخه دي، باید د افغانستان د حل لپاره کوشش د باندې په منطقه کې وشي او په بینلمللي سطح باندې چې تر څو هیوادونه د منطقې او د دنیا په ګډه باندې د تروریزم په خلاف چې تنها د افغانستان نه ده، د منطقې په سره دنیا په سره تجربه ده، د ټولې سیمې او د دنیا اجماع مسره ملګری د دې پرېکړې په مقابل کې مبارزه وکړي.
څه فکر کوئ چې دغه هلې ځلې چې د سیمې په کچه باندې پیل شوې د افغان حکومت لخوا او اوس د هندوستان لخوا هم د سرد د هیوادونو په چوکاټ کې دغه هلې ځلې شروع شوې دي، دا څومره مؤثره ده او په پاکستان باندې د دې اغېزې تاسو څه رقم ته ګڼئ؟
د ټولې سیمې او د دنیا غوښتنه ده چې د تروریزم په مقابل کې مخلصانه مبارزه وشي. دغه دلیل باندې د ټولې سیمې هیوادونه دغه نظر دی چې باید دغه سې کانفرانس ځای شي، اما د دې کانفرانس لپاره هلې ځلې او د مالک د ملکي هیوادو سره ناستې او دغه کانفرانس د هیوادو لپاره باید کار وشي چې موږ کوشش شروع کړی دی.
دلی صاحب مثلا تر ډېره پورې دا ویل کېږي او اندېښنه ښودلې کېږي، البته په دې برخه کې چې پاکستان هم په سیمه کې خپل نفوذ لري، ځینې هیوادونه د دې تر نفوذ لاندې دي او بل لوري افغانستان نه دی توانېدلې چې د سیمې هیوادونه قادې کړي. آیا دا ځل تاسو داسې څه شواهد یا اسناد لرئ چې څو د سیمې هیوادونه قانع کړی شي چې تروریزم د چا لخوا تنظیمېږي او د هغې په وړاندې ګډه مبارزه شروع شي؟
مسایل ډېر واضح شوي دي، نسبت پخوا ته شواهد دومره ډېر دي چې نور ضرورت یې نشته چې موږ په شواهدو خبرې وکړو بلکې پر عمل خبرې وکړو. اوس د سیمې هیوادونه ټول دنیا تاسې اوري څه موقف لري د زموږ د منطقې په باب او د هغه عناصرو په باب چې تروریزم خپروي او د هیوادو په مقابل کې د یو سیاسي آلې په توګه استفاده کوي. د امریکا د حکومت موقف تاسې ویني چې ډېر واضح دي او د نورو هیوادو موقف نن شرایط فرق کړی دي. د مینه مسایله ده چې باید په دې سیمه کې یو تغیر او تحول راشي او د دغو میکانیزمو په باب دغسې نظر وانیسي چې هغه عملي د منطقې د ثبات او د ترقي باعث وګرځي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی و له ښاغلي عبدالی سره د هغو راپورونو په اړه مرکه سوې وه چې دلته له قوره په دې وروستیو کې هندي یو شمېر ورځپاڼو خپاره کړي دي. په دغو راپورونو کې ویل کېږي چې ګواکې د افغانستان، هند او بنګلادیش په ګډون یو شمېر هیوادونه په دې غور کوي چې په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د ټولنې یا سارک راتلونکي سرمشریزه تحریم کړي. ښاغلي عبدالی که څه هم پاکستان ته اشاره ونه کړه، خو ویل چې په سیمه کې د یو شمېر هیوادونو کړه وړه د سارک د میکانیزم چې په سیمه کې د ثبات او اقتصادي پرمختیا هدف یې په سیمه کې ثبات او اقتصادي پرمختیا ده په خلاف دی او هغه یو شمېر هیوادونه هم د تروریزم ملاتړ کوي. د خبرونه وروستۍ برخې ته نږدې شوي یو پیژندل شوی امریکایي فلمي لوبغاړي یا ستوري انجلینا جولي پرون له خپل خاوند براد پیت څخه چې هغه هم د هالیوود د سینما یو وتلی ستوری دی د طلاق غوښتنه کړې ده. خبر له تېرې شپې راهیسې په لویدیځو مطبوعاتو کې پرله پسې خپرېږي او د هالیوود د سترو هنرمندانو مینوال یې په حیرت کې اچولی دي. فرشته جلال زه نور جزئیات وړاندې کوي.
د انجلینا جولي وکیل پرون مطبوعاتو ته خبر ورکړ چې دی ډېرې پیژندل شوې هنرمندې د خپلو ماشومانو له پلار براد پیت څخه د طلاق غوښتنه کړې ده. براد پیت او انجلینا جولي په ډېرو هیوادونو کې پیژندل شوي دي. د هالیوډ ډېر مشهور هنرمندان دي او زیات مینوال لري. د انجلینا جولي وکیل وویل چې دی له براد پیت سره د داسې مخالفتونو له امله د طلاق اخیستلو پریکړه کړې چې د حل وړ نه و. د خبر د غرب مطبوعات پر سر واخیستل او له پرونه راهیسې د انجلینا جولي او د براد پیت چې د هالیوډ تر ټولو مقتدره جوړه هم ورته ویل کېده، د ژوند پر مختلفو اړخونو رپورټونه خپاره کړي او تبصرې کړي دي. انجلینا جولي یو 30 کلنه ده او براد پیت یو 50 کلن دی. رپورټونه وایي چې انجلینا جولي شایي له محکمې وغواړي چې د دوی د شپږو ماشومانو سرپرستي هم دې ته وسپاري. انجلینا جولي په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري، خو د دې د ژوند دا اړخ شایي د افغانانو لپاره تر نورو په زړه پورې وي چې دا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت د سفیر په توګه افغانستان ته تللې وه او هلته یې د بې کوره شوو خلکو د ژوند په اړه او د جګړې له امله بې کوره شوو خلکو ته د مرستې لپاره ژغ اوچت کړی و. انجلینا جولي په 2011 میلادي کال کې کابل ته ولاړه او له هغه ځایه بیا د هغو کډوالو کمپونو ته ورغله چې د جګړې له امله بې کوره شوي وو. د افغانستان ته تر تګ وروسته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هغو افغانانو پر ستونزو خبرې وکړې چې د جګړې له امله بې کوره شوي او وی ویل چې نړیوال باید له دغو خلکو سره مرسته وکړي. هغوی ته د څښاک پاکې اوبه باید برابر سي، د سرپناه او کار امکانات باید ورته برابر سي. انجلینا جولي په ځانګړي ډول په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شوو ماشومانو لپاره د ښوونځیو پر جوړېدو ټینګار کړی. دی او براد پټ د طلاق پړه د ډیرو رپورټونو لغ پرې دو سره هم زیاته تفسیر نه ده کړي. د دوی د طلاق اصلي دلیل لانه د څرګند سوې. خو د ګارډین رسپانی د ځینی رپورټونو پر اساس ویلي چې انجلینا جولی لدی چې براد پټ د مریجوانا پونم مخدر مواد څکول پتنګ شوی او د طلاق دغه پریکړه کړې ده.
و امرتل چې د هالیوډ مشهوره لوبغاړی استوري انجلینا جولی پرون د طلاق غوښتنه له براد پټ څخه کړې ده. هغه هم د هالیوډ یو مشهور استوري د انجلینا جولی د ملګرو ملتونو د کډوالو د خنیت سفیر د افغانستان ته هم څوزلي سفرونه کړی دي. په دې خبرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې شورا وایي سبب له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شوه. د دې شورا مرستیاله تاو رحمان سلیم ویل سبب لاسو بجو دغه موافقه لاسلیک کیږي. د حزب اسلامي د مرکزي پلاوی مشر هم ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.